دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په رپورت کې د روان کال د پیل له مارچ د میاشتې تر پای پورې د افغانستان بشري وضعیت ارزولې چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو د بشري حقوقونو د سرغړونو د دوام یادونه شوې ده. د رپورت چهارشنبې په ورځ خپور شوې پکې د ملکی وګړو تلفاتو، ښځو حقوقونو، رسنیو ازادي، نیولو، شکنجه کولو، ناسم چلند، د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون بهر وجل، د طالبانو د محکمو له خوا فزیکی سزاګانې او اعدامولو اړوند مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. د یوناما دفتر د بشري حقوقو څانګې ویلي چې د طالبانو د مشر د عمومي بخنې او د طالبانو د چارواکو د پرله پسې ټینګار سره سره په خپل سر د نیولو، شکنجي او ناسم چلند او د قانوني ادارو د پریکړو پرته د پخوانی رژیم د پوځیانو د وجلو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ډیپلوماټیک ماموریت د مې د میاشتې د درې منیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې موجودې ستونزې په ګوته کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ماموریت ویان ماریو کریفو په یو خبر پاڼه کې ویلي، موږ په افغانستان کې د خبریالانو د زورونې او توقيف د مایوسون کې زیاتوالي شاهدان یو. اطلاعاتو ته لاسرسی بند شوی، په افغان رسنیو کې د خزینه خبریالانو او د ښځو استازیتوب کم شوی دی. د رواداری سازمان هم په یو رپورت کې ویلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو محدودولو زپلو او سانسور ته دوام ورکوي، چې په دې سره رسنیو خپل خپلواکي او د عمل ازادۍ له لاسه ورکړي ده. دغه بنسټ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ایران د پنځمبي په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس سره په جګړه کې د اسرایلو د ملاتړ له کبله په یو شمېر امریکایي او برتانوي اشخاصو او ادارو بندیزونه لګولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا د پوځ انګړو عملیاتو کمانډان براین فنټن او د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی کمانډان براد کوپر په ګډون په وو امریکایي اشخاصو بندیزونه لګول شوې دي. په برتانوي چارواکو او ادارو کې چې بندیزونه ورباندې لګول شوې، د دفاع وزیر ګراند شاپس، د برتانیې د پوځ د ستراتیژیکو چارو کمانډان جیمز هاکن هول او په سره سمندر کې د برتانیې شاهي سمندري قطعه شامل ده. د متحده ایالاتو د لاک هډ مارټن او شورون په شرکتونو او د برتانیې په البیټ پارکر میګیټ او رافیل شرکتونو باندې هم بندیزونه لګول شوې دي. د سویډن حکومت د پنځمبي په ورځ په رپورت خبرولو سره ویلي چې د اکتوبر د 8 نه د کال تر اخیره پورې په دغه هیواد کې د يهودانو په وړاندې د کرکې زیږند جرمونه یو سل لس پیخي ثبت شوې دي. په سویډن کې د جرمونو د مخنیوي ملي شورا ویلي چې په هغه هیواد کې د دغه ډول جرمونو کچه د تیر کال د همدې مودې د حدود په پرتله 15 برابره لوړه ده. د دې بنسټ د موندنو له مخې شاوخوا یو سل شل فیصد شکایتونه او ثبت شوې قضیې د حماس بریدونو ته یو ډول اشاره او یا د هغې وروسته په غزې کې تاوتریخوالي پورې اړوند دي. د روسیې د ولسمشر ویان د پنځمبي په ورځ هغه تورونه رد کړل چې ګواکې روسي ځواکونه د یوکرين په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبي په ورځ ویل چې روسیې د یوکرين ځواکونو په ضد د کیمیاوي وسلو په کارولو سره د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د کنوینسن نه سرغړونه کړې ده. د کرملن ویان دیمیټری یسکوف په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته ویل، په دې اړه مخابرونه واوریدل، د تل په سر دا ډول تورونه په بشپړه توګه بې بنسټه او نه دي ثابت شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په جګړه کې د زهرجن کیمیاوي ماده کلوروپکرین څخه کار اخیسته دي. کلوروپکرین یو کیمیاوي خارښ ایجادونکې ماده ده چې د پوستکي، سترګو او تنفسي سیستم د شدید خارښ لامل کیږي. او د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وايي د لوبغاړو د فټنس یا روغتیا په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله ندي توانېدلې چې را روان شل اوورز نړیوال جام ته لوبډل اعلان کړي. ترنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرو چې تاسو اوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مطالب لرو او د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په مناسبت زموږ اکثره مطالب دي. لومړی بار سو دې رپورټه د رواداری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د می د دریمې په مناسبت په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوره حصے د افغان خبريالانو او رسنیو په ناسم وضعیت جوړه اندیشنه شوډلې ده. په دې رپورت کې د تیرو نږدې درې کلونو موده کې د افغانستان د رسنیو بد وضعیت ته کتنه شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په درې میاشتنی رپورت کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د 2023 کال د پیل څخه د مارچ تر میاشتې پر راپور کې د ملکی تلفاتو د خزدو حقونو د رسنیو ازادي نیول او شکنجه کول او ناسم چلند د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون څخه بهر وژلو د طالبانو د محکمو له خوا فزیکی سزاګانو او اعدامولو اړوند مسایلو یادونه کړې ده. تیر اونۍ د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد ویلو چې لویدیز هیوادونه د پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحملوي. د زیاتکړې چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او حقوق د شریعت پر اساس تعریف کیږي. یوناما په دغه راپور کې ویل چې په افغانستان کې طالبان له خوا د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله روان 1403 لمریز تعلیمي کال د شپږم ټولګي څخه په پورته دوره کې د نجونو د حضور پرته پیل شو.
د دې دریو کلونو په تیریدو سره لا هم د نجونو ښوونځي بند او ښځې له کار زده کړو او د ټولو اساسي حقونو څخه محرومې دي. دا هر څه هیڅ ډول شرعي، کلتوري، اساسي او یا هم ولسي دلیل نه لري، بلکې دا په ښکاره سره د ښځو سره ظلم زیاته دي.
یوناما په تازه راپور کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې د روان 2023 کال د جنوري د شپږمې څخه تر 11مې پورې په کابل کې د ځای پر ځای شوي 14 توکو 314 یادونه کړې چې پکې 9 کسان مړ شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه راس په کندهار کې د کابل بانک د وی څنګ مخته زرمرګ بریته هم اشاره کړې چې پکې 25 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه بریدون مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیسته دي.
با وجود که گروه طالبان نزدیک به 3 گذشته همواره ادای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان میکنند، اما حمله اخیر بر هموطنان شیعه و هزاره ایمان در افغانستان که در هرات توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفت ثابت میسازد که طالبان یا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکامند و یا هم در چنین حملات دست دارند.
بلخوا د رواداری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې می دریمې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیت ځپلو او سانسور اقدامات دوام لري چې ورسره رسنیو خپلواکي او د عمل ازادي له لاسه ورکړي ده.
د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان رسنۍ او خبريالان له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د رسنیو هغه شلکلنی لاسترولنی لوبو سره لاهو شیدی. افغان خبریالان دم گړی تهدیدیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونه ته چول کیږي.
د رواداری سازمان وای په تیر نګدی د رکرن موده کې د سلګونو چاپی غږیزو او تصویری رسنیو فعالیتونه بند شوی دي. د طالبان لخوا پراخ محدودیت او هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې د دې رسنیو د بندیدو تر ټولو مهم دلایل دي. طالبانو حکومت چرواکی وای رسنیو ته ارزښت ورکوي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور ادارو ترڅنګ رسنیو سره نږدې همکاري لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شید. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 498 پیتر چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 498 پیتر چنل که اوریدلی شید. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، طالبانو په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو له چلوونکو هم د جواز اخیستلو او تعهد ورکول غوښتنه کوي. د طالبانو د بیا واکمنیدو سره په افغانستان کې یوټیوب چینلونه ډیر سوي، خو یوازې د مثبتو پیښو د خبرولو اجازه لري. طالبانو وار د مخه په افغانستان کې ټیک ټاک بند کړی وو. د فیسبوک د محدودولو یا بندولو غواشه کړی او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ته د دوی په حکومت باندې د نیوکو په نخ پرولو جدي سپارښتنه کړې ده. نور تفصيل پر پورت کې وره
دغه شی سره دومره وخت ځای کول په دبره دومره پیسې ځای کول دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیلن فالسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود دي.
دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د ټلو ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه ویلي. په افغانستان کې له خبردارایو بیا تر سانسور بندیزونو او بند ته اچولو هغه څه دي چې د نور رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو چلوونکي ورسره مخ دي. د طالبانو بیا وخت لر رسیدو سره یو شمیر ځوانانو خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړي خو دوی یوازې د هغه څه د خبرولو حق لري چې طالبان غواړي.
سوژه‌های منفی یا کسی که اگر انتقاد میکنه، اگر کسی مشکل بیان میکنه یا مشکلی اگر وجود داشته باشه، چالشی اگر باشه، او رو کسی به تصویر بکشه، فکر میکنم کسی جرأت زیر نداره و نمیتونه. به خاطر از اینکه شفاهی گفته شده که شما تلاش بکنین که نکات مثبت به تصویر بکشین و همگی در صدد از این است که یعنی چیزای مثبت به تصویر بکشن.
یکی و خلاص.
دا ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د یوټیوب ځینی مشهوري څیرې چې اوس په بهر کې اوسیږي په دې باور دي چې نور په افغانستان کې د بیان ازادي په نوم څه نشته او هغه کسان چې هلته کار کوي یوازې د واکمنو صفاتونه کوي.
وقتی که برای مردم و جهان اجازه صحبت نداشته باشی، وقتی که حقایقت تو نتونی که برملا بسازی، هر آن چیزی که باشه، چی مثبت چی منفی، وقتی که تو را گفته نتونی، ای به مثال از این میمونه که یک کس بیایه و دست خدا برای دهنت بانه بگه خو اینال بگو دیگه چطور هستی و او آدم صحبت کردن نتونه.
در رسانه چارو کارپوهان په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو زیاتیدلو عامل په نور رسنیو کې د تفریحي خبرونو نشتون له دغو خبرونو سره د بهر میشتو افغانانو مینه او بیکاری ګڼي. کته هم دوی دې کار ته په مثبت سترګه ګوري خو د بیان د ازادۍ د اصولو په اړه اندېښمن دي.
د دغه پرمختګ ترڅنګ دوا نیو کې دغه چینلونو په وړاندې شته. یو شمیر چینلونه له بده مرغه د ژورنالیزم پرنسیپونه او هغه اصول په پام کې نیسي او تر څنګ د ژورنالیزم اخلاق له بده مرغه تر پخو لاندې کوي.
د طالبانو حکومت بیان په ګډون ګڼ شمیر طالب چارواکو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو په هغه چوکاټ کې چې د اسلام د اصولو سره د شریعت اصولو سره په تضاد کې واقع نسی، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو سره په تضاد کې نه وي او بې طرفانه وي.
طالبانو څو ځلې د رسنیو قانون د جوړېدو او توشیح کولو خبر ورکړی خو د اساسي قانون په ګډون تر اوسه هیڅ رسمي قانون نه دی توشیح کړی.
قانون اصلاح ته ضرورت دی ځکه قانون په داسې وضعیت کې جوړ شوی زموږ هیواد تر اجرا لاندې و.
احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل بیا رحمانه دي. میرمن بیلی له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د رسنیو د ځپلو څخه د طالبانو یو عمده هدف دا دی چې نړۍ په نسی په افغانستان کې څه ترسره کیږي.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول بدل شوې دي؟
د 2018 کال پاګس میاش کې د طالبانو له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بیرحمانه دي. که څه هم طالبانو د 2018 کال پاګس کې ژمنه کړې و چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کیږي، خو محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي. موږ د خبریالانو د نیول کېدو د څو مواردو او د هغوی سره د ناوړه چلند شاهدان یو. سانسور نور هم زیات شوی. موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوې دي او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بند شوې ده. بناً د کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، د رسنیو ځپل بیرحمانه دي.
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې له مخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي؟
Of course, I think, as we all know,
فکر کوم ټول په یوه چې په نړۍ کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلې وي. بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول پاره چې تر سره کیږي د مقابلې یو وسیله ده، خو تر دې زیات هغه دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نشي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
What do you think, what role
څه فکر کوي آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په هیواد کې څه رول ادا کولای شي؟
There's a lot of free press
په افغانستان کې آزاد رسنۍ ډیر څه کولای شي. ښکارا ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د یو ستر بشري کړکی سره مخ دی. په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی. همدارنګه په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو له امله زیاتېدونکي ناورین وینو. بنان د ناورین او کړکیچ په وخت کې آزاد رسنیو او مطبوعاتو ته اجازه او د بی طرفه معلوماتو خپرېدل ډیر مهم دي، ځکه همدا معلوماتي چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي.
آیا فکر کوي چې طالبان د رسنیو په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي؟
Definitely not, I would say.
زه وایم چې قطعا نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډیر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتېدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي، بلکې اوس مهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي. د رپورټونو له مخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه. ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشې له ډکولو سره مرسته کړې ده، خو دا حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزادو معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیرو څه باندې دوه نیمو یا تقریبا دریو کلونو کې تر ډیره د رسنیو ښځینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، د هغوی د ملاتړ لپاره څه کیدلی شي؟
نړیواله ټولنه له ښځینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډیر څه کولی شي، ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي. موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې تر سره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو. د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولی شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي. موږ بې له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د ښځینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي. موږ همدارنګه په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي، او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړی شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربان او یا د زندانیانو د تبادلې د موافقې اعلان پرته منځنی ختیځ خپل سفر پای ته ورسوه. په وروستۍ لیدنه کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بلینکن ته ویلي دي چې که اوربان باندې او یا نوي په رفح کې پلان سوي عملیات به ترسره کړي. د بلینکن د سفر نور جزئیات د ایوب خاورین څخه واوري.
د بهرنی جار وزیر انټونی بلینکن د سفر په وروستۍ ورځ د هغو کسانو سره ولیدل چې د کورنۍ غړي وسلوالي ډلې حماس برمته کړي دي، هغه حماس چې امریکایي و ترهګر ډله بولي. د حماس او اسرائیل د جګړې د پیلېدو راهیسې دا سیمې ته د بلینکن وم سفر وو. دی د یو داسې اوربند هڅې کوي چې برمته شوي کسان خوشي سي او جګړه تم سي چې تر اوسه شاوخوا 15,000 فلسطینیان پکې وژل سوي دي. بلینکن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر یاو ګلان سره یو ځای د غزې یوې دروازې کریم شالوم د لیدو نه وروسته وویل چې اسرائیلو فلسطینیانو ته د مرستو رسولو د اسانتیاو او اوربان ته د رسیدو په لړ کې مهم ګامونه اخیستي دي او اوس د حماس وار دی چې دغه وړاندې شوې موافقه ومني.
حماس has to decide.
حماس باید پریکړه وکړي چې د غوړندیز ومني او په عمل کې د غزې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې دوی ادعا کوي د هغوی غم خوران دي. د انتظار وخت نشته.
خو تر دې دمه د اوربان او یا برمته کسانو د خوشکې دوه څرک نشته او اسرائیل او اردن او سعودي ته د بلینکن سفر پای ته ورسید. د سیمې د سیاسي چارو څېړونکي د یو بل ټکی یادونه کوي چې امکان لري په غزه کې د جګړې د ختمي دوه په بدل کې د سعودي او اسرائیلو ترمنځ اړیکې نورمال شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې یوازې د برمته کسانو په خوش کې دوه جګړه نه ختموي. د وایي ک اوربند وسی او کنه په رفح کې پلان سي عملیات به تر سره کړي. په رفح کې 1,000,000 فلسطینیانو پناه اخیستي ده. د سیمه یو تحلیلګر براین کارټولس وایي بلینکن ونه شو کولای چې په دې لړ کې پرمختګ وکړي.
فکر کوم اصلي خنډ دا دی چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیلو په حکومت کې داسې حلقې شته چې په هیڅ صورت یو فلسطینی دولت نه مني، او بلخوا سعودي ویلي چې دوی ژر تر ژره اوربند غوړي، او بل پاینده کې د یو فلسطینی دولت د جوړېدو ژمنتیا غوړي.
کاغلی کاتولیس چې تیره اونۍ په خپل هم سعودي ته تللی وو زیاتوي چې د واشنگتن او ریاض ترمنځ په امنیتي توافقاتو کې ډیر پرمختګونه سوي دي، خو په پراخه سیمه ییزه کچه چې د اسرائیلو موضوع پکې شامل وي پرمختګ نه لیدل کیږي. ایوب خاورین، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر منوریدونکو، ورسته له هغه چې د متحده ایالاتو د کالیفورنیا او لاس انجلس د پوهنتونونو مسؤلینو په دغو پوهنتونونو کې د فلسطین په ملاتړ د مظاهرو کمپ نه قانون وباله، د پنجشنبه په سهار وختي په دغه پوهنتونونو کې پولیس غونډ سوي وه. د کولمبیا په پوهنتون کې که څه هم مظاهره کوونکي محصلین او د هغوی کمپ لیرې سوي، خو لا هم پولیس هلته موجود دي. چارواکو له محصلینو غوښتي دي چې ساحې پرېږدي. نورحال پر پورت
کووري. پولیسو یو شپه ورسته لږه اقدام وکړ چې د اسرائیل ملاتړ او مظاهره کوونکو د فلسطین په ملاتړ او مظاهره کوونکو باندې بیلابل توکي ورکړل او هڅه وکړه هغه موانع له منځه یوسي چې د اسرائیل سره د خپل پوهنتون د هر ډول اړیکو ختمول غواړي. خو د کولمبیا په پوهنتون کې دغه صحنه د پام وړ ده، د پوهنتون انګړ خالی دی او د فلسطین د ملاتړ او مظاهره کوونکو او د وګړو د خیمو هیڅ نه خپې کین نه لیدل کیږي. هغه ساحه چې پورستوي کې په لزګونه خیمې پکې درول شوې وي اوس په بشپړ ډول پاکه شوې ده. د نیویارک په سلګونه پولیس د چهارشنبه په ماښام د پوهنتون د مشر په غوښتنه وروسته له غیات پوهنتون ته د مظاهره کوونکو د نیولو او لری کولو په هدف لاړل چې یو ډله مظاهره کوونکو د هاملتن اکاډمیک هال او ودانۍ ونیوله. په مجموع کې یو سل نه مظاهره کوونکو ونیول شول چې د تیری جرمی ورانۍ او لوټ او تالان په ګډون له تورونو سره مخ دي. پر دې سربیره په همدې شپه یو سل درې او یا نور مظاهره کوونکو هم د ښار په یو بل پوهنتون کې ونیول شول. د کولمبیا پوهنتون محصلین بیلابیل نظریات لري.
زه د پولیسو لخوا د محصلینو په نیول کېدو ناهیلی کېږم. هغوی یوازې مظاهره کوي، هغوی یوازې د هغه څه په اړه غږ اوچتوي چې باور پرې لري.
د نیویارک ښاروال په یوې خبري غونډه کې وویل چې تحولات د سوله ییزو مظاهرو څخه واوښتل.
There's nothing peaceful about barricading buildings.
دا سولې زنه ده چې ودانې نیول کېږي، اجتماعي زیرمنه کېږي او یا هم امنیتي کمرې لمنځول کېږي. موږ اجازه نه ورکو چې قانوني مظاهره له تاوتریخوال څخه په ډک وضعیت واوړي او هدف او مرام هم معلوم نه وي.
خو شاهدان وایي چې د پولیسو جواب غیر مناسب او د تاوتریخوالو ترکه چې وو، ویل کېږي چې د پولیسو د برید پر مهال یو محصل پر ځمکه په بیو حالت کې لیدل شوی دی.
زه د هغو اقداماتو په اړه چې په هنتون له خپل محصلینو سره د کېدو په هدف غوره کړی، نه یوازې د شرم احساس کوم بلکې ویریدل یم. دا د ټول په هنتون روان زیانمنوي. زه فکر کوم لویه تیروتنه د لومړي کم د نیونه په وخت کې وه. زما په نظر هغوی د بل کم د جوړیدو لپاره هیڅ هڅه ونه کړه. خای که هغوی د دویم کم د جوړیدو پر مهال د پولیسو د کافی قوت څخه استفاده کړی وای، مونږ به اوس په دې وضعیت کې نه وای.
د بن سالمن په شان يهود محصلین وای وروسي تحولات خوشینه کون کړي.
دا د ټولو يهود محصلین لپاره ډیر ناوړه چاپریال دی. ما ته په خپل په شخصي لحاظ فزیکی تهدید نه دی شوی، خو ما له خپل هغه يهود ملګرو سره خبرې کړې چې لفظي جنجال ورسره شوی وو او په فزیکی لحاظ مجبور شوی چې ولاړ شي. اوس د تبدیلی په اړه فکر کوي.
د نیویارک د پوهنتون رئیس له پولیسو غوښتي دي چې د میمیاشتې تر ولسمې نیټې او د محصلینو تر فراغت دوه ورځې وروسته هم په پوهنتون کې پاتې شي. آیا دا اقدام به فضا آرام کړي او که به د نورو نارامیو لامل شي؟ سمیع الله جلالزی د امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شید.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوري.